سلامونه احمد شبریم راز جړړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر استولو اعتراض کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان سرجاسم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولي لیک کې د حملې کلی دی چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار هم شوی دی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېشي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,150 افغانان افغانستان ته په زور اخراج شوي دي. په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلی شارج دفیر نوې ډیلي ته رسېدلی دی. هندي رسنۍ د هندو راپور ورکړ چې د جمعې پر ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې د شارج دفیر چارې مخته یوسي. د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د دې ډیپلوماټ له منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و. د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقی سره مل و. طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دفیر معرفي کړی و چې هغه وخت د سفارت له کارکونکو د کارکونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي. قزاقستان وایي چې په تیر یوه کال کې له افغانستان سره تجارت 3.3% زیات شوی دی. قزاقي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې دا فیصدي د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوې ده. د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات 1.5% کې د وړم کال همدې مودې په پرتله زیات شوي دي. قزاقستان تر ډیره افغانستان ته غلدانی صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونو ته مخه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړ او هڅه یې وکړه چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سولیز لاریونونه وځپي او مخه یې ونیسي. مارکو روبیو نن په اکسپانه کې لیکلی دی چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او ویل تاسو ته غوره ده چې ډزې پیل نه کړئ ځکه چې موږ به هم ډزې پیل کړو. بلورتا اروپایی ټولنې په ایران کې له لاجون کوونکو سره هر ډول تاوتریخوالی غندلی او انټرنیټ ته یې د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې ویاند انور العنونی د جمعې پر ورځ ویل چې ایرانیان د ښه ژوند لپاره خپله مشروع غوښتنه کوي او د دوی د سوله ییزو مظاهرو پر ضد هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. په ایران کې د مرغومې په اومه وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې د ریال ارزښت تر ډالر په وړاندې په بېساري ډول ښکته شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو اغلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې ځینې پاسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوې مصفحې څخه تر او نوې مصفحې پرې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو. د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باز کوي او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تنازوري دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانه جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړه خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرني برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرني برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېرش او د دوه دېرش څخه تر اووه دېرش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پړسېدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري، شتا نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو دپاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینې د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینې زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینې چې لختانسه پلاننسه، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه ژوره و چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجانو ورڅخه اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یونانی کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شي د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزی په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی، سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښه لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شعاعي دی، او د دوی په داخل کې بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه موجوده ده، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو په رسولو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نر او ښځه، یعنی دواړه دغه پکې کې وجود لري، چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې یو برخه پرېسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول ولي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دې کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کیدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسئ، بیا نسئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات وو ځانګړتیاو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري، او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده، او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای د چدابه د سفالو ټراکس په نام سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخشي چې یعنی وینې چې د هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه وه چې د بتیتې شفیرې دغه د دغو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي. لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري. هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کېږي چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دوی ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند وست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوست. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وستونو کې مو نیورون و پیژندې، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ او ستاسو نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی، دوی چې کوي دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کوم په حیث چې دا کوم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزې یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی شو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د ټیسټسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسونسي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کېږي ازادېږي، مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دوی اغېزه چې د چټکه د خولند مهاله ده چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې قرار یې درلودی مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات ستلسی مکه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیا ساتونه هم خپل په برکې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چکې په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کېږي او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود.
ورپسې راځو د دې بل ځانګړنې چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې، د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چشکیش دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه، مثال شکیش له سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېری فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیډبیک دی بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیډبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشي کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحي تنظیم وروسته د کلسیم د سطحي تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحي تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایرایډ غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي دا د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د آزادۍ ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستې خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایه چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د ښوونځي د نمړې ورځې په اړه درته وایه چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دغه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرم په ټولو کې له ما څخه لویه نورونه خویندې نه وه، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي، بیاله وه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې نه چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت وم، راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دادا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی، که نه یو وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب را وړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تمبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده؟ وایم زده مې ده. ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب وه. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب وه. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې وه، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر سه. څلور کلونه داسې وه چې د دې اصلي علت دا وه چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې وه، د نجونو تعداد کم وه، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج وه په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه، نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت را سره وه چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې، بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي، یا څنګه. خو خبرې وې په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وې په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم صنف امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یا دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لېوالې نه وې، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وه، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دیني مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مې چې لوستل، دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېر به سره خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نه شي، د چې بیا ادبیاتو ته لاړې، دندې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستاسو ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلي، ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي، داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر می راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نو چی نشته ورته. نو کانکور پر ما چې واخیستلې، کانکور پر امتحان کېناستمه، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېره نه پوهېدلمه، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دیني مضامینو، ادبیاتو، موضوعاتو کې بیا ښه وم، خو څه مې حل کړل او څه مې نه وې زده کنه. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله را باندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، او وس غواړي چې پانتونو وایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشی کوي، پرېږدي. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې ورتلې، کنه چې اوس سفتی نه مکم پانتون کې، کنه اوس سلامي مې پلار راته ویلي چې دا څلور سفتی نه مکه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نشو نه تللې، یعنی نشوي تللی، بیا پس لغه نه تعجیل واخلې. وایم ښه، همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته، او ډېره لارې سره هم بلده نه یم، ځکه
لرې اوس تاسې د کور نه.
او کورملری و ډیر کارتنه ډیره بلد نه وم. نو خیر پلان مې سره لاړه سپتینام مې وکړه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې مې ډیره ښه بلده شوم، موټرو سره بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې راته ویل چې لور استاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم. زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي؟ ته خو نامختلای قچلی، همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې. که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې.
څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف ډېر نه شي.
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللی یا تللی ملګری دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم. دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دی هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بی حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودل، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ما ته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلمه او راتلمه. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس همدنه شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله. نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خوې د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
همدې ډېر څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
یا د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندې ورونو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دې راته وایه، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللی یاست، هلته مو خاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بېرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه. یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یوه افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې، یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
دیره دقیقا نپویگم، اگر دلت خلق پخوا بای که زدکرو تا ارزخت نور کوا خووست بیا زدکرو تا دیر ارزخت ور کوی. یعنی مثلا که زخت زان پره وویم یا وقت چیز پانتون تنطلم کنه، خود طبعا اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده قده، مگر یه وقتی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپلو پخو بندی و داریدم زی یا چوک شوم بیا دیر زیاد تی قدر ورشوم. موز چیز کلا یا محفل یا وزی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را رایا یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې خزی د توشک را ته رسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نیما څنګ کې کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجموع کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی. یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپی روي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه دا وکړه نو
د د کار په اړه مراته وایست سره لدې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لری نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروف او نور خپلې لیکنې
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره ناسته یم نو ریکور کار ډېر نه کوم.
اې دی ښه ده
ښه ده زه ترې ناراضه یم ولې نه اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزنده جانې د پښتو کامن وایس په اړه ته وایه د دې کارونه څنګه دي تاسې څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ دا سیستم یې څنګه د کلنډو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهاني له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې تو شبه آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی ده. یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي. یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
خیا ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل دی کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیراتو تحولات راغله و نتوانېدی، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم. ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم، او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال، هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم، او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه. نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم، او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې. حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه، خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم. بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم. او په ماسټرۍ کې هم درې سمستره مې ولوستله، چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده.
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي، چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده.
هو، ماسټرۍ مو درې سمستره ولوستله، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کومې نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې درسره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مو خپل خاطرې درسره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه.
Bye.